السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر 5 بجې شوې دی انیسا مریم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د سیلابونو زیان په مومندو کې د امن لخر د غړو وژنه د وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ په اړه بیان د خیبر پختونخوا تعلیمي نصاب د خیبر جنسي د استادانو غوښتنې د کابل او اسلام آباد اړیکې د ملیریا ناروغي د لوی اختر په سر لانجه او د خدایي خدمتګارانو جایزې او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره خلومړی به د دې سات خبرونه واره چې زموږ همکار شاهین بنری درته وړاندې کوي.
ستړي مشهړو امید دې وخت مهم خبرونه چارواکي وایي چې په پاکستان کې سیلابونو 3950 کسان وژلي او تر 1500 لکو پورې خلک ځپلي دي. د مومند ایجنسۍ د ویزو امن لخر درې غړي په یو بمی برید کې وژل شوي دي او د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او حکومت یې له ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې جوړول غواړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې په پاکستان کې سیلابونو 3950 کسان وژلي او تر 1500 لکو پورې خلک ځپلي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې چارواکي ریما زوبیری نن مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي سیلابونو او بارانونو په هیواد کې په مجموعي توګه 6545 کسان جوبل کړي او په 4015 کلو کې 6500 ودانۍ په مکمله یا جزوی توګه ړنګې کړې دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکو د خیبر پختونخوا په پیښور ملکن هزاره او کوهاټ سیمو کې په راتلونکو 8 ساعتونو کې د نورو بارانونو کېدو امکان څرګند کړی خو ولې زیاته کړې ده چې په دریابونو کې د اوبو د کچې د خطو امکان نشته. د مومند ایجنسۍ د ویزو امن لخر درې غړي په یو بمی برید کې وژل شوي دي. د کوزو مومندو مرستیال پولیټیکل ایجنټ نعیم خان نن مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه پرون ماښام هغه وخت رامنځته شوه کله چې له ساپو سیمې څخه د ویزو په لور د امن لخکریانو ګاډی روانو چې د انزري میګانو په سیمه کې پرې د سړک د غاړې بمی چاودنه وشوه. بلخوا تېره شپه د باجوړ په واړه مومندو سیمو کې قبایلي مشر معروف خان له بمی بریدا روغ وتلی دی. د امن لخکریانو د وژنې پړه وسلهوالې ډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کړې او ویلي دي چې حکومت یې له ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امن اړیکې غواړي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه هیواد دا مهال د ترهګرۍ له ناوړه خطر سره مخ دی خو د ده په خبره د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. نوموړي وویل چې پاکستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او زیاته کړه چې د ده هیواد او افغانستان دا مهال له یو شان چیلنجونو سره مخ دی.
It is my government's aspiration and effort
دا زما د حکومت ارزو کوشش دی چې د امنیت حل زلو په وسیله له ګاونډیانو سره پرامن اړیکې جوړ کړي. په جنوبی ایشیا کې د حل طلب مسلو د نه هوارولو لقبل زمون خلکو د سوکاله موقع له لاسه ورکړي دي. نواز شریف د هند لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د سکرتارانو په کچه د مذاکراتو په منسوخولو باندې د مایوسۍ څرګندونه وکړه. د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن وایي د دې صوبې د وزیرالله پر ضد به د عدم اعتماد جمع کړل شوی تحریک بیرته وانخلي. دا خبره پرون په پیښور کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمان د مخالفو ګوندونو له ګډې غونډې وروسته وکړه. له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې مولانا لطف الرحمان وویل چې دوی د حکومت پر ضد د عدم اعتماد د تحریک په چلولو کې سنجیده دي.
کچرته د عدم اعتماد تحریک کې سیریس نه وو نو موږ بیا اسمبلی اجلاس راغوښتل او موږ دا کوشش ته چې موږ د عدم اعتماد تحریک کامیاب
د وزیراله پرویز خټک پر ضد 13 میاشت هغه وخت د عدم اعتماد تحریک راوړل شو کله چې داسې ویره پیدا شوه چې کېدی شي د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي اسمبلی د ماتېدو وړاندیز وکړي. د تحریک عدم اعتماد راوړلو مخه اسمبلی له ماتېدو بچ کول دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د بدلون فیصله کړې ده. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي د سکولونو له تعلیمي نصاب یې د هغه تصویرونو او ځینو خبرو د بیستلو فیصله کړې په کومو چې د دوی د اتحادي ګوند جماعت اسلامي اعتراض و.
د تحلیل چې دا کدي څو توګه مور او لور چې ناستې په خبره دا داسې په ولاړ باندې اوبس کله چې چېرې په کار کې په ناست باندې چې مشورې په ټیکټ ښه یا داسې
یو کتاب کې لیکل شوی چې په بنگلاديش او پاکستان سره ازادي حاصل کړي نو یو چې بنگلاديش او پاکستان نه ازادي نو اوس څنګه چې پاکستان باندې څه قبضه خو نه و
یا د دې چې د عوامي نشتلګون په مشرۍ د خیبر پښتونخوا په خوانی حکومت په تعلیمي نصاب کې د پښتنو د زنو اتلانو د شاملولو په ګډون د بازي نورو بدلونونو فیصله کړې و. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین دات فرسپنتا ویلي له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون بعد د سه شنبې یا نهې په ورځ لاسلیک شي. هغه لسپنتا د خبرې نن د هرات د امنیتي خبرو په نوم یوې ناستې ته وکړې او وی ویل چې امنیتی او دفاعي تړون د افغانستان په ګټه دی او دې ترې ملاتړ کوي. په عین حال کې امریکا هیله ښودلې چې د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی به د لوړې له مراسمو وروسته ډېر زر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک کړي. او د امریکا فوزی مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپال ډلې پر ضد مبارزه باندې به زیات وخت لګي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جمعې پورس خبر اعلان ته ویلي دوی د یاد ډلې چې د عراق او شام پراخې سیمې په واک کې دي د کمزوري کولو او لمنځه وړلو په لټه کې دي. د امریکا د فوز مشر جنرال مارټن ډیمسی ویلي هیلمند دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټینګه او دوامداره مبارزه وشي. په عین حال کې د عراق ولسمشر فواد معصوم د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال په خپل هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جوړېدل اوستایل. د عراق ولسمشر د دغې بنسټ پالې ډلې پر ضد د زیاتې سیمه ییزې همکارۍ غږ وکړو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرین هم زمون د همکار شاهین بنیری نارې تل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې چارواکي وای په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه درې نیم سوه کسان وژلي دي.
ټول دریا ګونه چې دی د پاکستان دی هغه بالکل معمول مطابق بهیږي او دې وخت یو دریا کې هم د سیلابي کیفیت نشته.
پرون په مومندو کې په یوه چاودنه کې د امن لخکر درې غړي وجل شوې دي.
لکه مونږ سره د لاهوریان خو نه کنه جلسې قبایل خلکې د امن په خپل امر راوستلې وو او چونکی خلک بزګر نه کی د امن لپاره کوشش شروع کنه سره سپورټ نه حکومت د خوانه.
او په جلال آباد کې خدای خدمتګارانو ته جایزې ورکړل شوې دي.
دا هغه شخص چې همیشه د خپل ولس په منځ کې پاتې شوی او خکړنې تر سره کړې وي خپل خدمات ولس لیدلې وو.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونه لومړی ریپورټ اخته. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې کامی اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په پاکستان کې بارانونو او سیلابونو د ټولو زیات نقصان پنجاب صوبې ته رسولې دي چې پکې 272 کسان مړه شوي دي. دغه سیمه ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 359 ته رسېدلی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي چې بارانونو او سیلابونو په ملک کې 359 کسان وژلي دي او 25 لکو څخه زیات خلک یې متاثر کړي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو په ملک کې په مجموعي توګه 615 کسان جوبل کړي دي او 4015 کلو کې 55600 زیات ودانۍ په مکمله او جزوي توګه متاثر کړي دي او 4016000 اکړه نه په زیات زمکه ولاړ فصلونه هم تباہ کړی دي. د یوې پښتنې په جواب کې نوموړي ویل چې دا مهال په 3 فعال امدادي کمپونو کې ورسره 0400 زیات کسان میشت دي او په پنجاب صوبا پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې متاثر شوی خلکو کې 8400 خیمه 8300 کمبلې 16300 د خوراکي موادو پیکټې او نور د ضرورت شیان هم تقسیم کړی دي. مشال ریډیو چکلا د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض نا په ملک کې موسم د صورتحال او د پنجاب او سند صوبې په مختلفو دریابونو کې د اوبو د سطح په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي وویل
آئنده 48 غنټو کې د پېښور او د علاقو کې د باران کېدو چانسز ده. خاص کر د ملکان ډیویژن، کوهار ډیویژن، مردان هزارا ډیویژن، ګلګت بلتستان، کشمیر او راولپنډي ډیویژن دې کې سب معمولی هونته باران 48 غنټو کې کېدې شي. د ملک نور حصو کې بالکل باران چانسز نشته او خوشبره کې د سیلابونو کم کیفیت چې دی وخت روان دي. ټول دریا ګونه چې دی د پاکستان دی هغه بالکل معمول مطابق بهيږي او دی وخت کې یو دریاب کې هم د سیلابي کیفیت نشته لري او انده 48 غنټو کې چانسز نشته چې سیلابي کیفیت پاکستانی دریابونو کې شروع شي.
یاد دی وی چې بارانونو او سیلابونو په پنجاب صوبه کې 202 اتیا کسان وجلی او 490 جوبل کړي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان وجلی او 109 شی جوبل کړي دي او ګلګت بلتستان کې 13 کسان وجلی او 6 شی جوبل کړي دي. دا د هم یادوي چې د بارانونو او سیلابونو د پنجاب صوبې 3 د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر 10 او ګلګت بلتستان 15 ضلع هم متاثر کړي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا احمد الله رپورټ موریدو. په قبایلی سیمو کې د امن لخکر د غړو د وجلو لړۍ لا هم روانه ده. د جمعې پرس په مومندو کې د سړک د غاړې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې د امن لخکر درې غړي وجل شول. د قبایلی سیمې د امن لخکرو مشران شکایت کوي چې حکومت ورته د بد امنۍ په مخنیوي کې د ضرورت وړ مرستې نه ورکوي. نور تفصیل د شانواز ترکسی په دې رپورټ کې اورو.
پرون مازیګر د محمود ایجنسۍ د دویزو د امن لخکریانو درې غړي د بارودي سرنګ په چاودنه کې وژل شوي دي چې په دې وژل شوو کې ګل محمد، نوربادشاه او مزمل شامل دي. دغه لخکریان د محمود ایجنسۍ په انځري میاګانو کوزه ساګي کې د معمول په گشت روانو چې په ګاډي چاودنه شوي. د کوزه محمود ایجنسۍ اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن نعیم خان د یادې پیښې تصدیق کړی او مشال ریډیو ته ویل دي چې د پیښې وروسته تلاشي اپریشن هم پیل شوی، خو لا هم په کیسو شکمن تنه نه دي نیول شوی. نعیم خان زیاته کړه چې پولیټیکل انتظامیه به دغه وژل شوو سره پوره پوره مرسته کوي. ولی بلخوا د خوایزای امن کمیټې مشر ملک فیاض خان وویل چې د امنیتي لخکریانو سره د حکومت لخوا هغه شان مرستې نه کوي کوم چې په کار وي.
لکه موږ سره بدته دا ویل چې لاهوریان خو نه کنه جلسې قبایل خلکې د ډسل لذي د امنیت راځي کوم نه راپاسي ګټول دړو زموږ نه لیوي ته ضرورت شته، نه زموږ ارمي ته ضرورت شته، د امن په خپل امر راوستلی شو. خو چونکی خلک بزګه نه کوي د امن لپاره کوشش شروع ستنه سره سپورټ نه وي حکومت د خوا نه
ملک فیاض خان ویل
یو زمون مشرور ملک اجمل شهید شو کې هغه د فیضو نمړې په ټول پاټه کې نه امن یو لخکر د دې بنیادی خېله بیا ورپسې زمون ترزوی ملک محمود اکبر شهید شو، دارنګ ورپسې محمود انور شهید شو، موږ ترزوی او دارنګ 18 کسان چې دین د زمون د قوم ولا په دې کې شهیدان شوې دي او سره داسې په ایډیانو کې تقریبا 10-15 کسان نور شهیدان شوې دي.
او په وړ مامون د بجوړ جنسي کې د وژل شو غړي او شمیر راته ملک تلاوت خان مامون داسې ویل
ملک منیر د واړه سر کې چکل شهید شو داغه نجر روان ده نو کوم مشران چې زموږ شهیدان شي 20-25 کسان به په دې د ماکو په چکل شهیدان شي دي.
په بایزای سیمه کې هم د امن لخکریانو د وژنې شمیر د ملک سلطان بایزای لړ خصم او د وړاندې راکړل شوی د معلوماتو تر مخه 8 پیته او دا شان د انبار د امنیتي لخکریانو د وژل شوی غړ شمیر لږ زیات یو سل تر رسیدلې. د بیگانه پیخه پړه د طالب وسلوالو جماعت الاحرار ډلې مرکزی ترجمان احسان الله احسان میډیا ته خپل سر منلې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې له ترهګرۍ دارې بڼې غندنه کړې ده. د جمعې پر ورځ په خپل وینا کې نواز شریف اټومي وسلو افغانستان او هندستان سره په اړیکو د پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه خبرې وکړې. د دغه غونډې په اړه تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکړ د ډیوی ریډیو خبریال ارباب محمود نه پوښتلې ده. نو نوموړی وایي
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف چې د ملګرو ملتونو د عمومي فنډ یو کم اغایم نه فنډ لپاره دلته نیویارک ته راغلی وو. هغه دغه فنډ ته نن خپل وینا کړې. هغه کې د پاکستان کې د ترهګرۍ له وجې نه هغوی پلانټډ یعنی دلته کې د پاکستان په سیمه په خاوره باندې ترهګر چې کوم راوستل شوي دي یا چې اوسپې شوي دي هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان 500 نه زیات خلک وژل شوي دي. په دې کې د پاکستان پوځیان پاکستان اولس د پرېښوې د پاکستان اقتصاد دونن ته هم نقصان رسېدلی دی. او دغه سي بیا د پاکستان د جوهري وسلو په حق لکه کومې اندېښنې اکثر څرګندېږي. نو په جوهري وسلو باندې ذکر وکړ چې پاکستان یو ذمهوار اټومي قوت دی او پاکستان پر ذمهوارۍ د نړیوال قانون او قاعدې مطابق هغه پوره کوي. او پاکستان کم چې د سارمنت یا وسله ختموي جوهري وسله د نړۍ نه نو پاکستان د هرې کلک ملګری دی. او چې سیمه کې کم حالات دي جوړیږي نو پاکستان مجبور دی چې کم نه کم وسله یا خپل صلاحیت وساتي چې دغه لانجو نه ځان بچ وساتي.
رواب صاحب دې ترڅنګ د پاکستان د هندستان سره مسله د افغانستان کې ترګریز جګړه د اختلافات کله پورته سي کم سي په سیمه ایزو حالاتو باندې سره نه وچول
د جمعې پورز ملګرو ملتونو عمومي خونډه کې هوله چې د هندستان سره خطا لوکات واړي خو کشمیر مسله نشي هیرولې او واړي چې نړۍ دغه مسله د خپل کردار ادا کړي چې دا مسله حل کړي او د هندستان سره خبرو د لارې ټول مسلې حل کول غواړي. او دا په قسمت دي چې هندستان په سفارتي د خارجه کارو سیکرټرانو په کچه کم خبرې اترې به هغه ځندوی دي. بیا د افغانستان کې کم چې وی انتخابي پروسه تر رسیدلې ده هغه باندې افغانستان ملت ته مبارکي ویلې ده او بیا ویلې دي چې پاکستان د یو سپیشل غواړي او غواړي چې افغانستان ملت او د افغانستان حکومت په خپل فودري کې افغانستان پاکستان په دوي سره پوره پوره مرسته او ملګرتیا کوي.
د دیوار ریډیو خبريال ارباب محمود نه موریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د ترهګرې ادارې بڼې غندنه کړې. د دلته پښتنه اداره چې یا پاکستانی وزیر اعظم د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپل وینا کې سنوي خبره کړې دا وکنه. د پښتنه عبدالحی کاکړ په امریکا کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر تکینه کړې دا. نن موړې وای
خاص دسې نوې خبره چې پکې ښکاره نه شوه. زما خیال دی چې دا څوک باندې د پاکستان سیاستمداران چې ملګری ملتونو ته راځي نو همدغه خبرې اکثر غوي کوي.
خو سر ډاکټر تکی صاحب که تاسو ځکه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ته د نړۍ د زیاترو د ټولو هیوادونو مشران چې دی هغه ویناوي کوي تاسو که د مقایسه وکړئ مقابلتاً د نواز شریف چې کم تقریر وو هغه د نورو هیوادونو د مشرانو په مقابل کې څنګه وو؟
ګوري دي بس دې سره کله امریکا رئیس جمهور ورغلی دی هلته یا د هم صدر اعظم راغلی دی کوم د مقتدر اسټابلیشمنت او سیاست مدار او الیکټډ ګورنمنټ دی دا چې کوم ته حکومتونه فقط یو وي د پاکستان سیاست مداران او بنول نواز شریف دا مشکل وي چې هغه آف دی ریکارډ خو یو خبره کوي هغه رسمي خبره او غیر رسمي توګه باندې او چا سره خبره کوي پرایوټلی نو هغه موقف یو وی او د پاکستان اسټابلیشمنت هغه دیشه ته مجبورای چې داسې فورمز کې ملګری ملتونو فورم چې نو هغه کې د پاکستان کم 47 نه کم موقف روان دی او هغه د اسټابلیشمنت ټاکلی موقف دی دا غیر ډول وګړي کم وخت کې هم سویلین حکمران پاکستان کې راغلی دی واکمن دی یو ان ته راغلی دی بل فورم ته تللی دی هغه دې ته مجبور شوی دی چې دا پرې څلور خبرې دي دا د خامخا هغه ریپیټ کوي هغه ځای کې د کشمیر کې ساده دا نورې د هنڅه
خو ډاکټر تکی صاحب کومې خبرې یعنی د وسلو د خوراوي پاړه باندې د افغانستان پاړه باندې د هندستان پاړه باندې بل څه د پاکستان داخلي مسله کې ترګری د یعنی کته سو ګوري نو عملاً پاکستان سي په الفاظو کې اڅ کوم خبره کوي د هغه سره د خپل خبرو تضاد ستا کنه پرشته هم پاکستان د تجمن وي چې هم دغه سویل کڅنګ چې وایي
ګوري زما ذاتی نظر دا دی چې په میاسه نه خدای دا غی متنه نظر چې کم دی دا غی خایشه چې کم دی خو خای چې کم دا د افغانستان او هند په حواله باندې او غالبا چې د پاکستان داخلي توګه باندې د خو خای خدا خو څه قسم اختیار او واک او قدرت لري هغه باندې زما ډېر ډېر سوالات دي. دا خبره خو ټول جنریک خبر عمومي خبرې دي. دا خو هیڅ څوک نه وایي چې موږ هم سره جګړه غواړو یا افغانستان باندې لشکرکشي کوو یا ترګري ډېر ښه شی دی. دا خو هیڅ څوک نه وایي. خو څنګه چې تاسو وایئ عملا کم کاروي روانه ده د پاکستان لړخه افغانستان کې کوم دراندازي ده بلوچستان کې کوم مسلې دي خصوصا د پاکستان د استخباراتي ادارو سره تړلې چې کوم ترګر ګوندونه دي چې بلوچ ازادي پسند خلک چې کوم دي هغه برخلاف چې جنګیږي نو هغه خو د میاسب په کنټرول کې نه دي. هغه خو د هغه خلکو په کنټرول کې دي چې هغه د پاکستان او افغانستان او هند او بلوچستان کې ډېر زیات امن نه غواړي.
تاسو په امریکا کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی مرکه اوریدله. د خیبر پښتونخوا مخالفو ګوندونو ویلي دي چې د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد بعد عدم اعتماد جمع کړل شوی خپل تحریک بیرته وانخلي. د خبره پرون مخالفه ګوندونو د دې ګډې غونډې وروسته خبري اعلانو ته وکړه. د وزیر اعلی پرویز خټک پر ضد تیره میاشت هغه وخت عدم اعتماد تحریک جمع شو کله چې داسې ویاره پیدا شوه چې اسنه د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي سنډ د ماتېدو وړاندیزونه کړي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د مخالفو ډلو مشرانو پرون په صوبه کې موجوده صورتحال او د صوبایي حکومت کارکردګۍ په لړ کې یوې غونډې وروسته اسمبلی حال پیښور کې یو خبري غونډه وکړه چې پکې د مخالفو ډلو ټولو ګوندونو مشرانو ګډون وکړلو. دا غونډې وروسته مشال لیډو سره خبرو اترو کې د مخالفو ډلو مشر د جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې مولانا لطفرحمان وویل چې دا خبره غلطه ده چې د وزیر اعلی خلاف عدم اعتماد کې دوی سنجیده نه دي
او ډېر زر بعد دوی دې لړ کې دا صوبایي اسمبلی غونډه راوبلي. خو ولې د ځنی صوبایي اسمبلی غړو چې پکې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره هم تعلق لري انتظار دی او په هر صورت په دا وزیر اعلی پس دغه تحریک دوی کامیابوي.
کچرته د عدم اعتماد تحریک کې سیریس نه وو نو موږ بیا اسمبلی اجلاس راغوښت او عدم اعتماد تحریک په شاید موږ واپس اخیستو. لیکن موږ د ټایم ورکو مقصد مدا دی چې کوم استعفو سیاست دوی کولو د پارلیمنت ته مختلف ټایمنګ چې دوی کومې دمکیانې ورکړې او بیا صورت حال دا و چې لکه دا اسمبلی دوی ماتول دا اختیار دوی سره دا اختیار موږ دوی نه واخیستو او کوم اختیار پارلیمنٹ ممبرانو سره وغی ته لاړو او موږ دا کوشش ته چې موږ د عدم اعتماد تحریک کامیاب
د عوامي نیشنل ګوند سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه وینا وا چې کله نه مخالف وډلو د وزیر اعلی خلاف ووټ خبره کړې ده نو وزیر اعلی د خپل ثواب دیدی فندونو نه د هغه صوبایي اسمبلی غړو کوم چې حکومتي ډله کې شامل دي او په خصوصي توګه د پاکستان تحریک انصاف هغه د صوبایي اسمبلی غړي چې کوم د دوی نه خفه دي دایي حمایت ترلاسه کول د لپاره په کروڑونو روپې پنګې جاری کړې دي. ولی بلخوا د مخالف وډلو غړي د پامه غور زولی دی دوی جاته کا چې دی لړکه باندې زر دوی ټول لایو دی شي او خپل کړنلار به وټه کی.
تقریبا نیم خلک د اپوزیشن سرتار ساده مونږ تریپ کن ممبران وو دو درې ممبرانو فرق ته د دې نیمه صبح سره ډیر ناراضه یاته کې ظلم کوي لګیا دي او وس کم ډیسکریشنری فند نه سو اب دې فند چکم یو ته وي د چیف منسٹر نو هغه د خپل ممبران ته 3 کروڑ 15 کروڑ 10 کروڑ کم چې منسٹران دی هغه ته خړې او وس رقم حالات راغلي دي د عدم اعتماد ووټ تحریک مونږ پیښ کړی دي
پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت ویان مشتاق غنی سره بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو هغه سره په دې لړ کې خبره ترې ونه شوې. د پامول چې د خیبر پختونخوا صوبائی سملی کې د مخالفو ډلې چې پکې پاکستان پیپل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز ډله عوامي نیشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فلی رحمان ډلې شامل دي د صوبائی حکومت په کارکردګۍ باندې سخت ټکونه وکړل او ویل چې په خیبر پختونخوا کې دا وخت هدفي او فرقیز وجنې د اقلیتو یا د کم شمیره ډلو په نخه کول د اغوا برای تاوان او دا رنګ د بتو اخیستو پیښې نور هم سیوا شوې دي چې له وجې د صوبې زیاتره خلک د پیښور نه پکړ دي. خو ولې صوبایي حکومت واکداران سره د وزیر اعلی په اسلام آباد کې په احتجاجي درنو کې مصروف دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو له نصابه د هغو تصویرونو او ځین نورو خبرو د ایستلو فیصله کړې ده چې ورباندې اتحادي ګوند جماعت اسلامي اعتراضونه کړي وو. په دې اړه د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې د جماعت اسلامي د اعتراضونو په اړه خبرې کوي.
پاکستان کی کم جن او مور پا دغه کی نی په بار کې پس کړه کی کیږي دا چې چې دا کوم څه ورته وګور مور ولور چې ناشته به خبره را ده سي په ولا ما دی بس کله چې چې په کار کې په ناشته ما د شمه شو د ټیکټ ښه یا د سره ګریټینګز په دغه کې ګډ مورنینګ نو هغه سره هغه چې د سره سلام علیکم ولیکه
اوس دا وخت نه تاسو دوی سره اتفاق کړی دی او بلکې تاسو مو اساس تاسو په دې اتفاق دی نو دا کار اوس تاسو کله پوری به ختم شي تاسو په دې سلیبس دا ټول چیزونه استلی او نوې شان پکې شم
بنگلہ دیش پاکستان سے آزادی حاصل کی بنگلہ دیش اور پاکستان نے آزادی نو حاصل کر رہے تھے پاکستان کا قبضہ ہونا وہ کڑا کو یو ملک کو بدقسمت ہے نفیس اور نجینہ یہ ملک ٹوٹ گیا اور اس کے نتیجے بنگلہ دیش وجود میں آیا تو دس شروع مطلب اس نے
او دین علاوه یو اعتراض بلم کېدلې چې باچا خان او غنی خان دام لدی سلیبس زال لري کړل شوې دي نو دا لري کړل شوې
تاسو د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مرکه اوریدل. بلخوا د خبر ایجنسی سرکاری سکولونو استادان شکایت کوي چې فاټا سیکریټریټ د دوی د نوکریانو د درجو د لوړوالي پریکړه واپس اخیستی ده. دوی متاثره کړي دي. دغه خلک وایي چې باید د دوی د ستونزو حل کړل شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی سرکاری استادان وای چې فاټا سیکریټریټ د دوی سکیل اپګریډیشن واپس اخیستی دی. دوی وای چې د نوکری یا سکیل درجه یې لوړې شوې وي او په تنخوا کې ورسره ډېره اضافه شوې وه. خو اوس فاټا سیکریټریټ وای چې په قبایلي سیمو کې سرکاري استادانو ته دغه اسانتیا نشو ورکولی. په دې هکله د خیبر ایجنسی د استادانو د اتحادیې مشر نصیر شاه پردی مشال ریډیو
د 15 والا په 1/3 فارمولا باندې 16 گریډ ورکړو او پی ایس ٹی او کریلې د 12 نه 14 او 15 سکیلونه ورکړل. مارچ 2014 کې د فټا سکیلونه اپګریډ کړل. اوس بیا واپس واغستل یې چې د سفران منستری د دې منظوري نه ورکړي. اوس د سفران منستری نه منظوري اغستل د فټا سیکټر د سیفتیانو کار دی. دری سزانو کار نه چې د لاړ شي ولته نه منظوري واخلي. په دری کال کې دوه د سفران منستری نه اسلام آباد نه منظوري نه اغستي.
دو استادانو د اتحادیه یو بل مشر عبدالسلام پردی وای
د مونږ د سیکټر نه او د ډایرکټر نه ډیر ګیله من یو. مونږ استادان په دا باندې ښه غوسه یو که دا کار دغو زر ته زره ونه کړل اختر نه مخکې مخکې دا کار وکړي کنه مونږ به بیا احتجاج کو چې اول به کلاس بایکاټ به کو که کلاس بایکاټ باندې مونږ خبره ونه کړو نو کېدای شي سیکریټریټ مخکې ته مونږ احتجاج وکړو.
د خیبر ایجنسی د استادانو د اپګریډیشن د ستونزو مو چې کله په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې اډیشنل ډایرکټر علی شاه ته وړاندې کړه نو دوی وویل
نو اوس به سوال مونږ د فائنانس منظوري اخرو د پوسټونو اپګریډیشن به کوو پس بیا دغه کوو.
د قبایلی سیمې د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د سرکاري استادانو د اپګریډیشن عمل د بیا کتو دپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او اوس د مازیګر پینسنی مې بچې کیدونکې دي د شاین بنیرینا بلند خبرونه وورو.
ستړي مشه ده یو مهم خبرونه. چارواکي وایي چې په پاکستان کې سیلابونو 395 کسان وژلي او تر 15 لکو پورې ډېر نور ځپلي دي. د آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چارواکي وایي چې سیلابونو بارانونو په هیواد کې په مجموعي توګه 645 کسان ژوبل کړي هم دي. د مومند ایجنسۍ د ویزو امن لخکر درې غړي په یو بمي برید کې وژل شوي دي. بل خوا تېره شپه د باجوړ په واړه مامون سیمه کې قبایلي مشر معروف خان له بمي برید روغ وتلې دي. امن لخکریانو د وژنې پله وستوالې ډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له ګاونډي هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امنه اړیکې غواړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوله. د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن وایي د دې صوبې د وزیر اعلی پر ضد به د عدم اعتماد جمع کړل شوی تحریک بیرته وانخلي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین دت پرسپنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بعد د سه شنبه یا نهې په ورځ لاسلیک شي. د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې باندې به زیات وخت ولګیږي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي دوی د یادې ډلې چې د عراق او شام پراخې سیمې په واک کې دي د کمزوره کولو او له منځه وړلو په لټه کې دي. او د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د تهران د ټیمي لانجې په اړه په خبرو کې پر اورو پرمختګ د بې اطمینانۍ څرګندونه کړې.
د شاین بنیری نلند خبرونه تاسو واردل. اوس په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نواره چې د پاکستان ځن ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلی دي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل ادارې ملک کې د یو نه زیاتو اخترونو باندې لیکلي دي. د غلړ کې آج رسپانه وایي چې د مرکزی رویت هلال کمیټې لخوا د لوی اختر میاش نلی دو د اعلان رستو په سرکاري توګه به اوس لوی اختر د ګل پورز منځلی شي. بل طرف ته د جمعې پورز د حاجی اکبر نه پس به د خالی پورز سعودي عرب کې اختر وي. اداریه وایي چې د دې ترڅنګ قاسم علي خان جماعت د اتوار پورز د لوی اختر منځلو اعلان کړی دی چې ورسره به صوبه کې دا ځل درې اخترونه منځلي کیږي. او هغه ځکه چې دلته باز افغان کډوال به د سعودي عرب سره د خالی پورز اختر کوي. باز خلک به د قاسم علي خان جماعت په اعلان د اتوار پورز او باز به د سرکاري اعلان مطابق د ګل پورز اختر کوي. اداري اخره کې لیکي چې دا هر چاته پته وي چې کله د روجي میا شروع کیږي او کله د اخترو. نو بیا ولې دلته اخترونه او روجي په ځان لزان لو ورځو کیږي؟ په کار ده چې په صوبایي او مرکزی کچ با اختیار خلک او ادارې د وړاندې نه د دې تنظیم وکړي چې دا شان اختر او روجا په یو ورځ ممکن شي. د دې سنگ مشرق ورځپاڼ خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا صوبه کې د کینسر، ایډز او زیړی رنز ډیر په تیزی سره خوریږي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. خو افسوس دا دی چې حکومت دغه لړکی هیڅ اقدامات نه کوي او خلک ورځ په ورځ د مرګ خولې ته رسي. اداریه وایي چې د علاج سهولتونو نشواله او سرکاري ادارو غفلت په خپل ځای خود داسې بیمارو خلاف اولس کې د شعور پیدا کولو ضرورت دی چې دوی په خپل ځان د داسې رنزونو نه اوساتي، ځکه چې مشران وایي احتیاط د علاج نه غوره دی. ربا هر څوک بیماری ختم نشي خو دې کې با واضحه کمی راشي. او دا شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز کراچۍ کې په امنیتی صورتحال لیکوي او وایي چې هسه خو هر کار ګران دی، خو کراچۍ کې خصوصا د پولیسو نوکری د اور سره لوبي کول دي، ځکه چې تیر یو کال کې د اعلی پولیس افسرانو په ګډون تر سلو زیات سکیورټي فورسز وجل شوې دي. او د غلړ کې تازه حمله د پولیسو په یو مشر فاروق اوانو شو چې پکې نوموړی بچ پاتې شوی دی. اداریه وایي چې کراچۍ کې وسله والی ډلې د کلنګ را غونډولو او خپل روب خورولو دپاره داسې اقدامات کوي، او کله چې پولیسو او رینجرو د دغه وسلوالو خلاف عملیات پیل کړل نو وسلوالو هم بعضې افسران په خپل فهرست کې واچول چې پکې چودھری اسلم او شفیق تنولی وجل شوي او فاروق اوان او راجا عمر خطاب لا هم په نښه دي. اداریه وایي چې د داسې حملو پلا تحریک طالبان او نورې وسلوالې ډلې په سر اخلي چې القاعده سره یې نږدې اړیکې وي، او د حملو نه داسې ښکاري چې دوی سره د دې افسرانو پوره پوره معلومات وي او د هغې په بنیاد دوی حملې کوي. نو داسې حالاتو کې ضروري ده چې د دغه خلکو مرکزونه ختم کړی شي او دوی خپل منطقي انجام ته ورسولی شي، نو ورسره به کراچۍ او ملکې امن راشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیویارک ټایمز رسپانې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د موافقې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي درته ګل ایاز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف تیر کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه کې په خپل وینا کې ویلي وو چې نوموړي ته په هغه هیواد کې ووټرانو مینډیټ ورکړی وو په دې چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړي، ګاونډي هیواد هند سره اړیکې پر ځای کړي او ولسی حکومت واک نور مضبوط کړي. خو د ورسپانې په خبره له دغه مودې راهیسې د نواز شریف ایجنډا په ټپه ولاړه ده. په هغه هیواد کې د بحرانونو له وجې د حکومت عملداري متاثره شوې او د هیواد فوجي جنرالان د سیاسي مشرانو په مقابله کې نور قوي شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې نواز شریف ته کومې خطرې موجود دي. د نورو هیوادونو د مشرانو په شان نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کوي، خو کېدی شي چې نواز شریف په خپل هیواد کې د غیر موجودګۍ له وجې د نور سیاسي بحران سره مخامخ شي. په مقالې کې راغلي چې په دې وروستو کې په نواز شریف سخت نیوکې شوې وي چې نوموړی په سختو حالاتو کې له هیواده بهر وي. نواز شریف د نیویارک سفر په داسې حال کې کوي چې له یوې میاشتې راهیسې په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې روانې دي او د نوموړي نه د مستعفی کېدو غوښتنې کېږي. د دې ترڅنګ په هغه هیواد کې سیلابونو هم تباهي خوره کړې ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په دې سختو حالاتو کې نواز شریف یو وار بیا غیر حاضر دی او د نوموړي مخالفین به د دې موقع نه ګټه پورته کړي. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانه د افغانستان د ملي یووالي حکومت د شبي موافقه په اړه لیکنه خپره کړې. ورسپانه لیکي د افغانستان د ملي یووالي حکومت کې به پختون ټیکنوکریټ اشرف غنی احمدزی ولسمشر او پخوانی د بهرنو چارو وزیر عبدالله عبدالله اجرایی مشر وي. د اجرایی مشر څوکۍ به د وزیر اعظم برابر وي. ورسپانه لیکي د ملي یووالي حکومت موافقه تر هغې وروسته شوي چې د اپریل میاشتې د ولسمشري ټاکنو کې د مبینه درغلو پلټنې وشوي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د دې بنیاد نشته، خو د دې له وجې نفرت او تلخی جوړه شوې وه. ورسپانه لیکي افغانانو او د هغوی لویدیز ملاتړ کوونکو لخوا که افغانستان ته د یو نوي سوچ او قوي ایمانداري ناکام ورکړل شو نو هغه هیواد به بیرته د کورنۍ جګړې او د سخت دریځو طالبانو لاسته لاړ شي. دغه شان حالات په عراق او شام کې رامنځته شوي وو. ورسپانه لیکي دا د واک یو مشکل انتقال دی او دا جوړجاړي سیاسي وو. پر ځای د دې چې د هیواد ادارې نورې مضبوطې شوې وي او انتخاباتي اصلاحات شوي وي، خو د ولسمشر حامد کرزي په اوږدې مودې واکمنۍ کې د خپلوانو او نږدې ملګرو سیاست کاو او د جنگ سالارانو طاقت یې راکم نکړو. ورسپانه لیکي چې ولسمشر حامد کرزي په 2009 کال کې انتخابات ګټلي وو، خو په دې کې ډېرې درغلې شوې وي. د انتخاباتو یو کال وروسته د ملګرو ملتونو چارواکو په وینا ولسمشر کرزي ملګرو ملتونو امریکا او ناټو ته ویلي وو چې په هغه هیواد کې د ټاکنو څار نه کوي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل
په 4:30 بجې.
د افغانستان د ولسمشر دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ویلي وو چې په انتخاباتو کې د کامیابی دورست به له امریکا سره په یوه اونۍ کې دننه امنیتي تړون لاسلیک کړي، خو بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخواني مرستیال جاوید لودین دا تړون د افغانستان لپاره ګټور بللی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ویلیو چې د بریالیتوب په صورت کې به د یوې اونۍ په اوږدو کې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین د امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د هیواد په ګټه وبلل او زیاته کړه چې له دې سره به په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې مخه ونیول سي.
هیلمند یم چې د افغانستان حکومت دا ظرفیت پیدا کړي چې له دې تړونونو څخه قوي استفاده وکړي تر څو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو دیارلس کلونو کې مو د لاسه ورکړي دغه فرصت د لاسه ورنه کړو.
ښاغلی لودین زیاته کړه چې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک خبرې تر ډېره پر مخ تللې او نوي حکومت ته پکار ده چې ژر دغه تړون لاسلیک کړي، خو د افغانستان د ژغورنې په نوم یوه شورا وایي چې د دې سند په لاسلیک باید بیړه ونیسي. د دې شورا مشر او پخوانی طالب قمندان سید اکبر هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې نوی حکومت باید د یا تړون د لاسلیک په برخه کې په افغانستان کې ټول پوښتنه وکړي او بیا خپله پریکړه وکړي.
موږ د امنیتي تړون په باب باندې خواستو چې دا د ملت غیور خلق هغه دی راولارتي دغه چې سراجه مسي علما په ډیر ښه فکر په بتي فکر باندې چې په آرام آرام دی فکر باندې اوسي د سینه چې په تعجل او په تلوار په ډیر آرام فکر او په ډیر آرام دغه سره د ملت خبره خلق علما مجاهدین او قومي سپینری نو دا غور په صورت کې بیا راولار شي د دوی کار دی چې ارقم کوي.
تیر کال په کابل کې مشروطې لوی جرګې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کېدلو منل، خو حامد کرزی د دې لپاره لاسلیک نه کړ چې په خبره امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې د عملی هڅو ډاډ ورنه کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخانی مرستیال جاوید لودین ټینګار کوي چې نوی حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حامد کرزی د تجهیزونو نه فائده واخلي. نور تفصیل د ناجی صاحب په دې رپورت کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پخوانی سیاسي مرستیال ټینګار کوي چې نوی حکومت ته پکار دی چې له موجوده فرصتونو څخه په استفادې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د پیاوړتیا په برخه کې جدي ګامونه واخلي. جاوید لودین وویل چې د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال له بهرنیو هیوادونو سره د افغان حکومت اړیکې ښې وې، خو یوازې له امریکا او پاکستان سره سیاسي روابط یو څه زیانمن شول. ښاغلی لودین وویل چې راتلونکی حکومت باید د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حامد کرزی له تجربه ګټه واخلي او په دې برخه کې نیمګړتیاوې هم پوره کړي.
یو شمیر ستونزې موجود وې، له هغې جملې څخه زموږ سیاست د پاکستان او امریکا په مقابل کې و. له امریکا سره په اړیکو کې موږ له یوې خوا د افغانستان اوسنی واقعیت سره مخامخ وو او له بلې خوا د ولسمشر کرزی موقف ګیری وه، چې حتی د دې احتمال هم موجود و چې له امریکا سره زموږ اړیکې قطع شي، چې دا کار د بحران سبب هم کېدای شو. نو اوس د افغانستان نوي رهبرانو ته دا یو فرصت دی. ولسمشر کرزی چې کومې خبرې مطرح کړي دوی اوریدلې، نو تصمیم د دوی په لاس کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی هم له دولتي چارواکو سره د مخخې په غونډه کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې پاکستان د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندل او د افغانستان د بهرني سیاست کنټرول غوښت چې افغان حکومت ورته عملاً چمتو نه و. حامد کرزی وویل چې د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې د نړۍ له هیوادونو سره متوازنې اړیکې پاللې. د بهرنیو چارو پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین هم د متوازنو بهرنیو اړیکو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزی تګلاره ستایي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د ایران او امریکا خرابو سیاسي اړیکو ته اشاره وکړه، خو ویل چې افغان ولسمشر حامد کرزی وتوانید چې له دې دواړو هیوادونو سره اړیکې ښې وساتي.
مختلفو هیوادونو چې کوم ستونزې په خپلو کې لرلې، مثلا د ایران روابط له امریکا سره، داسې امکان موجود و چې افغانستان د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د مبارزې په یو ډګر بدل شي، چې خوشبختانه دا کار ونه شو.
له دې سربېره له هند او پاکستان سره د حامد کرزی متوازنې سیاسي اړیکې هم د پام وړ بلل کېږي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې یوازینی هیواد چې ډېر منفي سیاست یې خپل کړی و هغه پاکستان و، چې نه یې غوښتل په افغانستان کې یو قوي حکومت رامسته شي. نوموړي همدارنګه هیله وښوده چې نوی حکومت به وکولی شي چې د پاکستان نقش ته تغییر ورکړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل رسته وینا کې ویلیو چې د په دوره کې په افغانستان کې امن ځکه رانه وي چې پاکستان له دوی غوښتنې کولې چې یو یې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندل او دویمه د افغانستان د بهرنۍ تګلارې واک پاکستان ته ورکولو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د زیارت پر ورځ ویلي دي چې دوی د ولسمشر کرزی په خبره هیڅ تفسیر نه کوي، بلکې له راتلونکي افغان حکومت سره له نږدې کار کول غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان او افغانستان اړیکې به هم داسې وي او کنا عادي حالت ته به راوګرځي؟ په دې اړه بریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان پر پاکستان په داسې وخت کې جدي تورونه لګولې دي چې په افغانستان کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ کې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی. بل پلو په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې یو کال وړاندې رامنځته شوی حکومت ویلي و چې له ګاونډي هیوادونو سره به د شو اړیکو لپاره کار کوي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وای دی دې ته نه دی خوشبین چې د افغانستان او پاکستان اړیکې دي په اسانه عادي حالت ته راوګرځي. دی وای
زه فکر کوم چې راتلونکي حکومت سره به عین ستونزه وي لکه چې پخوا وو، او دا دواړه هیوادونه په هیڅ وجه نږدې نه شي. سره له دې چې پاکستاني مقامات تل دا خبرې کړي چې لندن نوي حکومت ته نوي کال یا مثلا پاکستان کې د حکومت د بدلون سره به د اړیکو کې ښه والی راشي، خو په عمل کې متاسفانه دا یوازې په شعارونو کې پاتې.
له نصر الله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې که د دوی په فکر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې نشي شکېدای نو وجه یې څه ده؟ نصر الله ستانکزی په ځواب کې وویل
پاکستانیان دا نه غواړي چې افغانان له هندیانو سره ډېر نږدې اوسي، یا له کوم بل هېواد سره ډېر نږدې اوسي. په دې ترتیب ورته ستونزې را ایجادوي، له مهاجرو نه سوء استفاده کوي، هغه تورستي او خرابکار ګروپونه چې په افغانستان فعالیت کوي، د دوی لیډرشپ، د دوی د تمویل او لوجستیکي مرستو ټول مراکز پاکستان کې دي. دا باید وتړي تر څو د اعتماد فضا رامنځته شي.
د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر او د سیمې پر حالاتو نظر لرونکي سید نذیر وای په کار د چي د دواړو ملکونو په تګلارو کې بدلون رامنځته سي. له نموړي څخه مې پوښتنه وکړه چې دوی د پاکستان له کوم تګلارو سره اتفاق نه کوي او بدلون پکې غواړي. نو د وویل
منګا ځینې خوخه او ناخوخه کړي، هغه خوخه ناخوخه نه په کار افغانستان روسي او دی، هغه ندرن الائنس دی، هغه طالبان دي، هغه تاجک دی، هغه ازبک دی، هغه هزاره دی، هغه پښتانه دي. ټولو ته په کار چې موږ په یو افغان په نظر باندې وګورو. درېم طرف ته د هغوی خپل حکومت دی، هغوی چې څو خوښ کړي دي هغه موږ د هغوی واکدارانو ګڼو او هغوی ته. او درېم خبره دا هم ده چې نه موږ د هغوی په داخلي چارو کې عمل دخل ولرو او نه هغوی زمونږ په داخلي چارو کې عمل دخل ولري.
بریګیډیر سید نذیر زیاته کړه چې افغانستان هم باید له خپل نورو ګاونډیانو سره د اړیکو پر مهال د پاکستان ځینې اندېښنې په پام کې ونیسي. دا چې د افغانستان له بهرنۍ تګلارې سره د پاکستان څه ډول اندېښنې تړلې دي، سید نذیر یې په اړه وایي
پاکستان دا هیله لري او دا یو قسم له دا هغوی نه توقع لري چې دا زمونږ یو مسلمان خوږ ګاونډي دی او په ډېرو رشتو کې سره منسرک دی، نو دا به زمونږ دښمن ته دلته مقا یا حصہ یا اغلب داسې دغه نه ورکوي چې یاره د خاوره زمونږ خلاف استعمال شي. او تاسو زما په اشاره به پوه شوي چې هغه د هندوستان طرف ته اشاره ده.
د یادونې وړ ده چې د سیاسي او نړیوالو اړیکو زیاتره کارپوهان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي لوی سبب د ډیورنډ کرښه بولي چې افغانستان یې نه مني او پاکستان ورته د نړیوالي پولې په سترګه ګوري.
مشال لیډیو تاسو ورې اوس بلاړ شو خیبر ایجنسې ته. د خیبر ایجنسې خلک وایي چې دغلته د ملیریا ناروغي یو ځل بیا ډېره خوره شوې ده او حکومت له پکار دی چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د خیبر سیمې د مرکزي روغتون چارواکي وایي چې د خیبر سیمې خلکو له پکار ده چې خپل ناروغان د شخصي کلینیکونو په ځای د ملیریا سرکاري مرکزونو ته بوسي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسې خلک وایي چې دلته د ملیریا ناروغي زیاته شوې ده او د صحت محکمې لخوا د ملیریا ضد سانتیاوي نه ورکول کیږي. د خیبر جنسې اوسیدونکی فضل الرحمن وایي چې زوی ته دغه ناروغي لګېدلې ده او حکومت له پکار دی چې دلته د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
زوی ما راوصلې ملیریا او موږ په لوم ملیریا ډیره زیاته ده او ټول ګندنالې او دالي او نه موږ ته حکومت
طرف یو شایم نه میلاو شو اینه مرچردانه میلاو دی نه یو شایم نه میلاو اولیم داسی آقا بیماری زیادتگی رو مرچردانه غوارو و کردی چی اناله و داس پاکا او سپری و کاد او دویانه هم نیر را کری ولی نغوارو چی دقام بیماری پاکا که چی جمونگ لیراک حکومت
ده خبر جنسای پا مرکزی روختون که ده میڈیکل لیبارتری انچارج رحمت بیاوی چی ده خبر سیمی خلکو لپکار دی چی ده ملیریا ناروغان ده شخصی کلینیکونو پزای ده مرکزی روختون تا را ولی نو دلتا بای وڑیا علاج کی گی
خا خبر ده چی ده ملیری کم حکومت ده خوانا سنتری دی التا ده خپل ٹیس ماینه و که ده خلط دیریک رزی و پا اسپتال که ده کهینو اسپتال بیا ده دکترانیم دیریک رستی دلتا ده ملیری طول علاج فری ویر کهی جی کمی نیشتا دلتا غمو لب که بکیده تیسترو نخلو او چوشی پازوچی کیس راشی بیمونگ سر ملیری سنتری دی اغا ورطا تریتمنت هم فری ویر کهی
پا خبر جنسای که ده ملیریا ده مخنوی پا حکل مچکلا پا فاتا سیکترات که ده ملیریا کنترول پروگرام منیجر داکتر صادق شاه سرا را بیتا وکڑا نو دوی وویل
لکه بسیکلی مون خود دیتا پلانو سیزونا جوش کرید خودا سیزنن وائز ویریشنز پا دیکی رسی که نا لکه چې موږ سره کم مطلب جون جولای اگست سپتمبر په دې کې چونکې دغه بارونو د سیزون دې سره مطلب د ملیریا چې کوم دغه بیماري ده او د ماشو د غسمانی د طریقې ته وسره زیاتېږي دغه لکه کوره چې سرجن طرف له موږ نه ډیمانډ راشي مطلب څه مسله ی هغه سره موږ دلته مطلب یا ټیکل کو ډایرکټ لیول باندې
د خیبر جنسی خلک وایي چې دلته دې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي دپاره په مستقله توګه ګامونه پورته کړل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
اوس بعد لوی اختر پاړه دا رپورٹ وورو د پېښور په قاسم علي خان جماعت کې د ستمبر په 15مه د لوی اختر د کول اعلان شوی دی خو د پاکستان مرکزی رویت احلال کمیټه د ستمبر په 16مه د لوی اختر اعلان کړی دی چې له وجې د لوی اختر په لړ کې لوی اختلافونه رامنځته شوي دي نور تفصیل د غلام غاس نه اورو
د دې اختلاف په لړ کې مې چې کله د مذهبي امورو د صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن نه پوښتنه وکړه چې دا ځل ولې د لوی اختر په لړ کې دومره لوی اختلاف رامنځته شوی دی نو په ځواب کې حاجی حبیب الرحمن وویل
څومره پورې چې د لوی اختر تعلق ته په دې کې غټه مسله قربانۍ ده نو په قربانۍ په لسمه او په یولسمه او په دولسمه باندې کېږي په دغه ورځ مونځ هم صحیح دی د اختر په لومړۍ ورځ هم په دویمه ورځ هم د اختر مونځ بالکل صحیح د مرکزي رویت احلال کمیټې چې کوم داغه کوم فیصله ده او په هغه باندې مده کې مونږ عمل وکړو ان شاء الله به ټیک
په بلې خواته د دینی چارو کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې مرکزی رویت هلال کمیټې د اختر او روژې د یو کېدلو په لړ کې تر دې د مخبل آزاد کردار نه دی لوبولې
دماغ به تجویز دی چې مرکزی رویت هلال کمیټې د سرکاري کمیټې ماتول پکار دی د دې هیڅ ضرورت نشته هیڅ پیدای نشته د دې په پښت باندې یو انتظامی سوچ دی چره یو مونږه داسې یو سوچ جوړ کړو چې د دې اعلانات هم انتظامی طور د حکومت کار وي
د لوی اختر د ورځې د اختلاف په لړ کې ولس هم د یو شمېر ستونزو سره مخ دی او د بردیر یو تن پخرودین مشال ریډیو ته وویل چې ځینې خلک د عرپی یا حج په ورځ روژې نیسي او ځینې خلک د روژې په میاشت کې د لیلۃ القدر لټون کوي او چې دارنګ اختلافات رامنځته شي نو بیا ولس د دغه اهمو شپو او ورځو په لړ کې د شکونو سره مخامخ وي
اوس پکې دا مشکلات دي چې اکثر په دې لوی اختر کې مطلب پارسې کې زموږ په کورونو کې مطلب مسلمانان روزی نیسي راغی هم پکې هیڅ پته ونه لګي دا اوس په سعودي عرب کې تقریبا په 4 تاریخ باندې اختر دی او فرضی والا په 5 وی ګورمنټ اف پاکستان منیب الرحمن په 6 تاریخ باندې او یقین وکړي چې د مسلمانانو یو اهم فریضه ټول لکه ډیسټرب او ګډوډ شي
کسه هم ځنی ورځي او وختونه د مسلمانانو لپاره ډیر اهمیت لري او د دغه ورځو او وختونو سره ځنی روحاني خبرې هم تړلې شوې دي خو د دینیاتو استاد او کارپوه ډاکټر قبله ایاز وایي چې د روژې او اخترونو په اړه په دې اختلافاتو دومره پریشان کېدل هم نه دی پکار
اصل شیخ حج دی نو حج خو خلق التو کی بیا غینه باد د قربانی اجازت وی چې کا یو دو ورځې پورې بیا قربانی اجازت هم وی لکه داسې د ذهنی دباو جوړولو کی څنګه ده چې خامخا مونږ په دې باندې پریشان شو بل رمضان شریف یا لیلۃ القدر خبره تاسو وکړه لیلۃ القدر الله پاک مرضی ده الله پاک چې چاته دا نصیب کړي نو اره وخت پابند نه
د یادونه ورده چې دا ځل لوی اختر د نړۍ په ځنی هیوادونو کې د اکتوبر په څلورمه نیټه منځل کیږي او په ځنی هیوادونو کې به لوی اختر د اکتوبر په پنځمه منځل کیږي او په پېښور کې په قاسم علي خان جومات کې هم د اکتوبر په پنځمه نیټه د لوی اختر د منځلو اعلان شوی دی. خو د پاکستان مرکزی رؤیت هلال کمیټې لوی اختر د اکتوبر په شپږمه د منځلو اعلان کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د افغان ملی بنسټ په نوم یوې مدني ټولنې په ننګرهار کې یو شمېر ټولنیز او خدایي خدمتګارانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. دغې غونډې ته په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دغه غونډه چې د تېرې جمعې په ورځ د جلال آباد ښار د یوې مدني ټولنې د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، د یو شمېر دولتي چارواکو تر څنګ د ځینو مدني او خیریه ټولنو استازي په مډالونو او ستاینلیکونو ونمانځل. د افغان ملي بنسټ مشر نصیر احمد اخترزوی د مډالونو او ستاینلیکونو له ویش وروسته خبریالانو ته وویل چې دوی ټولنیز او خدایي خدمتګاران په دې خاطر ونمانځل چې په راتلونکي کې خپل خدمات نور هم زیات کړي. نوموړي وویل
دا هغه شخص و چې همیشه د خپل ولس په منځ کې پاتې شوی و، خکړنې یې ترسره کړې وې، خپل خدمات یې ولس لیدلي وو. په همدې لحاظ باندې موږ وپتېله چې تر څو د ننګرهار ټولنیز خدمتګاران خپل ولس ته او افغان ولس ته وښایو چې موږ داسې قهرمانان هم لرو.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون هم یو له هغو څخه و چې په مډال او ستاینلیک ونمانځل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه چا په وړاندې د هغوی په کړنو باندې انتقاد هم دی چې هغوی د ټولنې پر وړاندې خپلې چارې نه دي ترسره کړي، او هغه چا چې تر یو حده پورې د خپل وس په توان کې کار کړی دی نو دوی ورته ناز ورکوي. دغه تشویقي لاره به موږ ته دا روحیه راکوي او موږ به په راتلونکي کې د خپلو هلو ځلو ته څو چنده سرعت ورکوو.
وتلی انځورګر امدالله ارباب چې د انځورګرۍ تر څنګ یو خدایي خدمتګار هم دی په ستاینلیک او مډال ونمانځل شو. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دولتي چارواکي د خلکو د خدمت لپاره ګمارل شوي، په کار و چې د ولسي خدمتګارانو په قطار کې نه و شمارل شوي. دی وایي
د دغه سي لمانځنو لپاره باید یو کمیسون وجود ولري چې هغه د یو کس هر اړخیز څېړنه وکړي. ظاهر خبره د دولتي چارواکي به هم خپل لاسته راوړنې لري، ځکه دولتي چارواکي مسؤلیت لري. دا ستاینه باید په ټولنه کې هغه روحیه پیاوړي کړي کوم چې د رضاکارۍ، د خدایي خدمتګارۍ، د ټولنیز فعالیت ده.
د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدي چې په مډال او ستاینلیک ونمانځل شوه وایي هغه دولتي چارواکي چې په فساد کې ککړ نه وي پکار د چون مانځل شي.
بعض کسان چې موقفونو کې دي په فساد ککړ کسان نه دي، ډېرو سختو شرایطو کې د ډېرو کمو امکاناتو نه په استفادې باندې د ویجاړ وطن د آبادولو لپاره قدم اخیستی دی، او زه د دې ستاینې قدردانۍ کوم، ځکه دا به یو ګوښته دي د هغه چا دپاره چې دی لا کوټلي ګامونه پورته کړي.
د ذکر وړ ده چې په یادو شوو خدمتګارانو سربیره د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال، په ختیځ کې د سرحدي پولیسو درستیزوال محمد ایوب اوسینخیل، د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون رئیس انجینر زلمه، د ننګرهار ولایتي شورا غړي محترمه امین، د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد اجرت الله اختیار، او د باز خیریه بنسټ مشر ته هم مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 521 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي. مشال ریډیو تاسو سره اوس به د خبرونه په اخره کې یو سل بیا د شاین بنیرین لند خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې په پاکستان کې سیلابونو 359 کسان وجلي او تر 15 لکو پورې خلک ځپلي دي. د آفتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چارواکي وایي چې سیلابونو او بارانونو په هیواد کې په مجموعي توګه 615 کسان ژوبل کړي هم دي. د مومند جن سید او د بیزو امن لخر درې غړي په یو بمی برید کې وجل شوی دی. بل خاطر رشپه د باجوړ په واړه مامند سیمه کې قبایلی مشر معروف خان له بمی برید روغ وتر دی. امن لخریانو د وجنې پړه وسلوال ډلې جماعت الاحرار په غاړه خسته ده. د پاکستان وزیر اعظم د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت یې له ګاونډیو هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد پر امنه اړیکې غواړي. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوله. د خیبر پختونخوا د حکومت اپوزیشن وایي د دې صوبې د وزیر اعلی پر ضد بعد عدم اعتماد جمع کړل شوی تحریک بیرته وانخلي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس ډاکټر رنگین د اتفرس پنتا ویلي له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون بعد د سه شنبه یا نهې په ورځ لاسلیک شي. د امریکا پوځي مشران وایي د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې پر ضد مبارزې باندې به زیات وخت ولګي او د ایران ولسمشر د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د تهران د ټیمي لانجې په اړه په خبرو کې په ورو پرمختګ د بې اطمینانۍ څرګندونه کړې.
او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیس اجمل، شاهین بنیری او جانتن ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.